د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په هلمند ولایت کې د روانو جګړو او په دې اړه د امریکا د پوځي چارواکو له څرګندونو خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پر هلمند بریدونه پای ته ورسوي. د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان نن په کندوز ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ په لګیدو کې وژل شوي دي. او د اذربایجان په نګورنو کرباغ سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه جګړو رپورټونه ورکړل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیټ نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د دوی ملاتړ دوام وکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له قبله ویلي چې اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالی راکم کړي. د جنرال میلر له قوله زیاته شوې چې د طالبانو وروستي بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې خلاف دي او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغېزمنولی شي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د هلمند د لشکرګاه ښار په درېیمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. تر دې ورځ دمخه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه، د درېیمې حوزې ځینې برخې او هم په نادالي ولسوالۍ کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو نیولې وي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په ځانګړي کونه سیمې ته رسیدلې چې یا د سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ولسي خلک نن په کندوز ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ په لګیدو په پیخه کې وژل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پیخه کې 8 تنه ملکیان نور ټپیان دي. فواد امان وایي دا د هوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار پر ښار توغولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې نږدې 1500 ملکي وګړي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندیزو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی. د افغانستان د صنایعو ټولنې مشر احمد له دولت څخه غواړي چې دغه بهیر بیرته پیل کړي.
فلحال د پینی دلایل د وجه متاسفانه د دولتي دغه مجات اوس دغه پروسیجر باندې شوی دی. مونږ د دولت مونږ غوښتنه ده چې دغه پروسیجر دغه تاغمجات دولتي تاغمجات دوباره دغه فابریکات ته ورکول شي چې دوی کولی شي خپل تولیدات ته ادامه ورکړي.
خو د افغانستان د مالی وزارت وایي د زړو اوسپنو د شفاف پلور لپاره د یوې نوې کړنلارې پر جوړولو بوختي چې ډېر زر به بشپړه او د اوسپنې د تولیدونکو فابریکو ستونزه به هواره شي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د اذربایجان په نګورنو کرباغ سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب دغلته د شوي اوربند په ماتولو تورنی. دغه اوربند د اکتوبر په 10مه په مسکو کې وشو. د اذربایجان دفاع وزارت نن ارمنستان تورن کړ چې د اوربند تړون ته ژمن نه دی او زیاته وی چې دغه هیواد د ځواکونو د پرله پسې ډول هڅې کړي چې د اذربایجان پوځي اهداف په نښه کړي. اذربایجان بیا وایي ارمنستان پرون په ګنجه ښار کې پر ملکی اهدافو راکیټي برید وکړو. په جواب کې دوی پر ارمنی ځواکونو هوایی بریدونه وکړل. ارمنستان دا ادعا رد کړي. په نګورنو کرباغ سیمه کې د سپتمبر له 20مې نیټې راهیسې تازه جګړې پیل شوې چې د رپورټونو له مخې سلګونه سرتیري او ملکی وګړي پکې تر اوسه وشل شوي دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څخه باندې 91% خپل کړي. په دې سره به نوموړی د پنځم وار لپاره یوه بله وکلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلي رحمان له 1992 کال راهیسې څلور واره د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي خو هیڅ یوې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه دی ګڼل شوی. هغه څېړونکي چې د هوا حالاتو، سمندرګیو، کنګلونو او یا یخچالونو په اړه معلومات راټولول لپاره شمالي قطب ته تللي وو، تر 309 ورځو وروسته نن بیرته راوګرځېدل. دوی دغه څېړنه چې د نړۍ تر ټولو لوی ماموریت بلل شوی د دې لپاره کړي چې پر قطبي سیمو او ټولې نړۍ باندې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو په ارزونې بحث وشي. د جرمني د الفرید ویګنز انسټیټیوټ کښتۍ د قطبي سمندري تحقیقاتو لپاره شمالي قطب ته تللې وه. په دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو 14 ساینسپوهان شامل وو. د دې ماموریت مشر مارکوس ریکس ویلي چې د او همکارانو یې د شمالي قطب پر کنګلونو د اقلیمي بدلون د پام وړ اغیز لیدلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې څلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې دولس. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 19.
د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري را سره اوسه. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایی حمله کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای د سولې د خبرو له پیل سره تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې لا زیات شوی. په نورو موضوعاتو کې، د ولسي جرګې یوه غړې څه باندې یو کال مخکې بهر ته تللې ده خو خپل امتیازات تر اوسه اخلي.
د وختي کې نظر راغلی ولې هغه مشخص نه ده څونه وخت کېږي. منتها دلته خو موږ پیسې کومه پرته رالګلی شي، ګویا هلته مریض ده او تداوی لاندې ده.
او په کندز کې کاروانګر وایي چې د شولو حاصلات یې سکل ښه وو خو بازار نه لري.
او یو غټه ستونزه د حاصلاتو لپاره دا ده چې موږ ښه مارکیټ نه لرو او دولت موږ دا غوښتنه کوي چې باید د وریجو لپاره خاص مارکیټ برابر کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ساینس پوهان وایي که د ځمکې د کورې تودوخه همداسې دوام وکړي نو څو لسیزې وروسته به شمالي قطب کنګل ونه لري. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې نن مو ټوله ورځ د ازادۍ راډیو په خبرونو کې واورېدل، په هلمند ولایت کې پر مرکز لشکرګاه جګړه تر اوسه هم روانه ده. نن د ورځې په اوږدو کې که څه هم د جګړې په جګړه کې د یو څه کموالي راپورونه ورکړل شول خو ویل کېږي چې په یو شمیر نورو سیمو کې وضعیت تر اوسه هم کړکېچن دی. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی دا شیبه له لشکرګاه نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. دایی صاحب، وضعیت اوس په بابا جی او د لشکرګاه د نورو ناحیو کې، ولسوالیو کې، شاوخوا ولسوالیو کې څه ډول دی او دغه ټول وضعیت راته تشریح کړئ، هیله ده.
تکل صاحب ډېر مننه. په نادلي ولسوالۍ کې چې ډېرې سیمې د تېرې ورځې د ماسپښین څخه بیا تر ماښامه پورې وسلوالو طالبانو ونیولې، وضعیت ارام دی، جګړې نشته. ولې تقریبا د څلورو بجو په شاوخوا کې د دې ولسوالۍ د چانجر اړوند واشیران په کلي کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هوایي بمبار وکړ او ویل کېږي چې طالبان ځینې تلفات هم لري. مګر په بابا جی په مربوطاتو کې او په عین حال کې د درېیمې او ژې بولان په مربوطاتو کې خال خال ډزې اورېدل کېږي. جګړه په عمومي صورت راکمه شوې ده او علت یې دا بلل کېږي چې دغه هوایی بمبارونه چې د غوت لاټر ماموریت یو هم تایید کړی دی او ویلي دی چې دوی په هلمند کې د طالبان پر ځین هدف باندې بمباری کړی دی. دغه بمباری جګړه راکښته کړې او بلې لاټر چې موږ د کلو ته خلک وایي چې طالبان د نوو جګړو لپاره ماده کې نیسي او پټنګایونه جوړوي، خزی جوړوي او کرکسونه جوړوي. نو ځکه بریدونه کم شوي دي، جګړې کمې شوي دي، دوی امادګي نیسي. اما سوال دا دی چې طالبانو د سولې د توافق وروسته چې د امریکا سره کړی دی، ولې بیا په ښارونو باندې یا د ښار په اوزو باندې بریدونه شروع کړي دي؟ ځکه په توافق نامه کې ویل شوي وو چې دوی به په ښارونو بریدونه نه کوي. مګر د طالبانو یو ویان غلام زید ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې چې دا سیمې له وړاندې د دوی په ولکه کې وې، دولتي ځواکونه نیولې وې، نو دوی اړ شول چې بیرته یې ونیسي. یوه مسله دا او بلې ویلې چې خلکو دوی ته شکایت کړی دی چې دا سیمې باید بیرته طالبان ونیسي. نن سهار د دغه خورو ورو جګړو په اړه موږ د هلمند امنیت قمندان مال پاسوال خلیل جواد سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د یو سلاویا په شاوخوا کې وسلوال طالبان وژل شوي په دغه جګړو کې د هوایي او زمینی بریدونو په ترڅ کې، او د ځینو سیمو څخه تاکتیکي په شاتاک کړی دی. دوه علاقه یې وویل چې یو نه غوښتل چې ملکي کسان خبر ژبلو واوړي او هغوی ته ځان ورسېږي، او دوهم علاقه دا وایي چې غوښتل یې چې سرتیرو ته یې هم تلفات وانه وړي چې راشاته شوي دي، اجازه مجرد کوي او ډېر ژر به د دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. یو خبر چې باید وکړم هغه د تلفاتو د اضافه لپاره د حکومت کړي، هغه دا چې د طالبان ویان کوي سپ احمدي سره ما خبرې وکړې، هغه خپل لور ته د دغه تلفاتو چې حکومت یې کړی دی دا وشو خبره رات کړه، ویل چې د تلفات لري اما ډیر انداز په دومره نه چې حکومت یې کړی.
ډیره مننه مفصل معلومات و دایسې. یوازې یو مسله چې غواړم پوښم، دا ده چې د ډیرو سیمونو د خلکو د لخپلو مینو د خلکو د بیزایه کېدو یادونه هم مخکې شوې ده، او تاسو هم مونږ ته نن ویلې که په دې اړه هم یو څه جزئیات راکړئ.
تکل څه تر ماسامه پورې لا هم د باباجي او بولان تر څنګ د نادری د ځینو سیمو څخه د خلکو کډې ښار ته روانې وي، او دغه دوی غوښتنې کولې د رسنیو سره په خبرو کې چې یو یاد حکومت هغه سیمې برته ونیسي چې دوی ورسي خوندي سي، او یاد مرستندوی ادارې دوی ته د سرپناه او خوراکي او غذایي مواد برخې کومک وکړي چې دوی یوازې په یوه جامه کالو کې راوتلي دي. البته تر اوسه دقیق ارقام نشته چې څومره خو معلومیږي، داسې چې د دغه سیمو څخه زرګونه کورنۍ راوتلي دي. مرستندوی ادارې په خاطر د مجرور ریاست وایي چې دوی سروې شروع کړې ده، د مرستو تابعه نیولې ده.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایو چې په لشکرګاه کې د جګړې وروستی حال راکو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو له پیل سره سم تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای لا زیات شوی دی. عبدالله عبدالله نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغانان د هغو خبرو ملاتړ کوي چې د وینو بهول ودروي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله وی ولست بین افغاني خبرو پایلې ته هیله مندي، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښنې راپورته کړې دي. خاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې د زمزم په نوم د خیریه بنسټ په پرانیست غونډه کې وویل خلک له روان وضعیت څخه ستړي شوي او لازمه ده چې افغان وژنه نور ودرول شي.
لومړني ګامونه چې اخیستل شوي ابتدایي خو ډېر تاریخي او مهم دي، خو د افغانستان ټول خلک پکې د چټک پرمختګ هیله لري او دغه شان د تاوتریخوالي د کمیدو. په اوسني وضعیت کې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، بلکې زیات شوی او خلکو ته پوښتنې پیدا کړې.
خاغلی عبدالله د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وروستي پریکړې ته په اشاره سره چې امریکایي ځواکونه به تر راتلونکي کریسمس پورې له افغانستان څخه ووځي وویل هر هیواد د دې صلاحیت لري چې د خپلو ځواکونو په اړه پریکړه وکړي، خو زه ټول افغانانو ته د یو مسؤل په توګه ډاډ ورکولی شم چې نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وویل نړیوال ملاتړي بنسټونه ټول په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې، د ښځو د حقونو د خوندیتوب، د پراختیايي پروژو د پلي کېدو او خلکو ته د وسار ژوند برابرولو په برخه کې افغان حکومت سره همکار دي. لدی وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس بیان صدیق صدیقی هم ویلي و چې نړیوال بل افغانستان سره خپل پیوړی اړیکې ساتي. خاغلی صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته د تاوتریخوالي پاړه وویل طالبان باید له جګړې لاس واخلي او په دې باندې باید پوه شي چې د جګړې لاره نشي بریالی کېدای. عبدالله په داسې حال کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته اشاره کوي چې تازه له تېرې ورځې راهیسې طالبانو په هلمند کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. هڅه مو وکړه د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ښاغلي عبدالله د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو دغې ډلې د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خو مخکې له دې د دغې ډلې وین ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر رد کړی چې ګوند طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین وي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې مسؤلیت کړي دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي رنگینا کارګر د راپورونو له مخې څه باندې یو کال مخکې امریکا ته تللې خو تر اوسه نه ده راستنه شوې. د ولسي جرګې په اداري پلاوي او دارالانشا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي میرمن کارګر په دې موده کې جرګې ته نه ده راغلې، خو پر خپل معاش سربیره د خپلو ساتونکو او موټر چلونکو کې معاش هم اخیستی دی. ځینې سرچینې دا هم وایي چې رنگینې کارګر په کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او د جرګې په دارالانشا کې دوه معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب استازي رنگینه کارګر څوارلس میاشتې وړاندې د ولسی جرګې په سیاسي پاسپورت امریکا ته ولاړه، خو تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده راستنه شوې. سرچینه زیاتوي میرمن کارګر له امریکا کاناډا ته تللې او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. خو د سرچینې له قوله رنگینه کارګر په دومره موده کې نه یوازې دا چې غیر حاضره شوې نه ده، بلکې هر میاشتې خپل 290,000 افغاني امتیاز هم ترلاسه کړی دی. سرچینه زیاتوي رنگینا کارګر د ماشوم د زیږون لپاره امریکا ته ولاړه، څوارلس میاشتې کېږي چې ولسی جرګې ته نه ده راغلې خو نه غیر حاضره شوې او نه یې هم امتیاز قطع شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپله له رنگینې کارګر سره خبرې وکړو. د هغې د شمیرې، مشت ځای او نورو په اړه مو د هغې له خاوند فهیم کارګر سره اړیکه ونیوه، خو هغه له ژمنو سره سره په دې اړه معلومات را نه کړل. خو خپله فهیم کارګر دا اداره دوي چې ګنې میرمنې په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز هم مني چې رنگینه کارګر ډېر وخت کېږي تالار ته نه ده راغلي، خو د غیر حاضرۍ د کرنې ټي په اړه یې څه نه وایي.
بلې، و ډېر وخت کېږي نه ده راغلی، ولې هغه مشخص نه ده څونه وخت کېږي. منتها دلته خو مونږ پیسې په پرده رالګلی چې ګویا هلته مریضه ده او تداوي لاندې ده.
د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که چېرې کوم استازی د جرګې په څلور څلوېښت غونډو کې ګډون ونه کړي، د څلور نیمو میاشتو لپاره یې غړیتوب ځنډول کېږي او همدا ډول هېڅ امتیاز نه ورکول کېږي. مګر د هغو سندونو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښایي چې د رنگینه کارګر میاشتنی معاش په بېلابېلو لاسلیکونو اخیستل شوی دی. په دې سندونو کې د رنگینې کارګر میاشتنی معاش 2,03,000 افغانۍ ښودل شوی دی. خو سرچینه دا هم وایي چې له دې پیسو پرته میرمن کارګر د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکو معاشونه هم اخیستي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د جرګې منشي د وکیلانو د حاضرۍ، ترتیب او ترې د څارنې مسؤلیت لري او که چیرې استازی په پرله پسې ډول غیر حاضر شي، په اړه دارالانشا ته خبر ورکول کېږي. خو ولې رنگینه کارګر نه ده غیر حاضره شوې؟ نه یې غړیتوب ځنډول شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز وایي د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر چې د ولسی جرګې د ریاست دفتر کې کار کوي ترې غوښتنه کړې چې میرمنې ناروغه ده او باید همکاري ورسره وشي. دا غوښتنه د خاوند خوانه وشوه. خود رنگینه کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا نه مني چې ګنې میرمنې غیر حاضره او له هیواد د باندې ده. خغلی کارګر ازادي راډیو ته وویل فلان خانم کارګر کجاست؟
فلان مریض هستن.
فهیم کارګر که څه هم ژمنه وکړه چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د خپلې میرمنې د اوسېدو، ناروغۍ، اړیکې شمیره او نور اسناد سپاري، خو زموږ له ډېرو اړیکو نیولو سره سره دا کار ونه کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون درې غړي یو چې رنگینه کارګر هم د دې کمیسیون عضویت لري ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې میرمن کارګر د کمیسیون غونډو کې ګډون نه دی کړی. په ولسی جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري نوې خبره نه ده، خو له افغانستان د باندې د دومره نیټې لپاره د یوې استازي پاتې کېدل او تر خوا یې د امتیاز ترلاسه کول هغه څه دي چې حقوق پوهان یې د قانون ماته ولګنی.
آزادی خبری مجله اوري.
په کندوز کې سکل د شولو حاصلات خو کاروانګروي چې د کورنیو اوریجو لپاره بازار نشته. شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خانابات، علی آباد، چاردرې، اقتاش، ګلتیپی، ګلباد او قلایزال ولسوالیو کې کرل کیږي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له کندوز نه راپور راکوي.
د کندز د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي سږ کال په دې ولایت کې په څب باندې 450,000 هکتاره مځکه شولې کرل شوې او ورڅخه 256,500 ټنه وریجې راټولې شوې دي. د نوموړي په وینا سږ کال د اوبو زیاتوالی او د مناسبې هوا موجودیت د شولو د حاصلاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. عیسا خان د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې د شولو یو کروندګر دی.
حاصلات ښه حاصلات دي، سږکال نسبت نورو کلونو ته حاصلات ښه دي، خو مارکیټ نه لرو. نرخونه بیخي د خپل مصرف نه پوره کوي. زموږ توقع د زیربت ارګانونو نه تر څو یو د سیستم د مارکیټ پیدا کړي، دهقان سره یو همکاري وشي، قرضې ورته ورکول شي.
د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی نیاز محمد د کندز د کروندګرو شولو ته د بازار موندنې په برخه کې له دولتي ادارو همکاری غواړي.
او یو غټه ستونزه د حاصلاتو لپاره دا ده چې موږ ښه مارکیټ نه لرو، او دولت موږ دا غوښتنه کوي چې باید د وریجو لپاره خاص مارکیټ برابر کړي، تر هغو د یقین چې کوم وریجې بازار ته ارزه کوي او خاص مارکیټ ولري. شولو خو موږ رنګاره شولو لرو، بسمتي، زراعتي او مونډه، باړه، سرده باړه، ګرمه، رنګارنګ شولې دي.
کندوز کې د شولو کروندګر وایي له پاکستان او ایران څخه د وریجو زیات واردات د دې سبب شوی چې د کورنیو وریجو بازار پیکه شي، خو له بهر څخه د واردونکو وریجو په وړاندې د کورنیو وریجو بازار سوړ دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمدین چې وطني او سیله دواړه وریجې کارولي، د توپیر په اړه راته وویل د بهرنیو وریجو په پرتله د کورنیو وریجو خوند او کیفیت ښه دی، خو تر پخلی وروسته یې څومره والی له بهرنیو وریجو کم وي.
ښه وریجه په باړه وریجه په 350 ده، او فرخه وریجه په 250، 260، 240 کې ده. ښه سیله وریجه من په 500-550 تر 600 پورې ده. په دې باندې خلک د سیلاونه ډېره ګټه اخلي. یو من وطني وریجه ښه وریجه چې هغه پخت ورکړي د 10 غوری نه ډېره نه ورکوي، یو من ښه سیله وریجه 10 غوری ډوډۍ ورکوي.
په کندوز کې د شولو د حاصلاتو د زیاتېدو خبر داسې وخت کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د یو اټکل له مخې افغانستان کې به په روان میلادي کال کې د هغو کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي چې کافی خوراکي توکي نه لري. د کورونای وریجو د بیو ټیټوالی ښایي د کندوز د شولو د کروندګرو پر عوایدو ناوړه اغیزه ولري، خو د هغو کسانو لپاره ښه خبر دی چې د بیو لوړوالی د خوراکي توکو له کمی سره مخ کړي دي. همدارنګه د شولو د حاصلاتو زیاتېدل ښیي چې کندوز بیرته د افغانستان د غلې دانې د تولید په برخه کې بیرته خپل پخوانی شهرت خپلوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکولو بندېدو د دې فابریکو تولید کم کړی دی. د افغانستان د صنایعو ټولنه او یو شمېر خلک وایي چې زړې اوسپنې پاکستان ته قاچاق کیږي. د افغانستان د مالیه وزارت د زړو اوسپنو د شفافو پلورلو لپاره د یوې نوې کړنلارې پر جوړولو د کار خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات لري.
افغانستان اوس د اوسپنې د تولید لسګونه فعالې فابریکې لري، خو د دغو فابریکو ټولنه وایي چې حکومت پرې د دولتي زړو اوسپنو پلورل بند کړي، او دا کار لامل شوی چې دغه اوسپنې ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان ته قاچاق شي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل
د دولت نه موږ غوښتنه دا ده چې دغه پروسیجر، دغه تاغمجات، دولتي تاغمجات دوباره دغه فابریکات ته ورکول شي چې دوی کولی شي خپل تولیدات ته ادامه ورکړي.
د ښاغلي پیمان په خبره په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 500 فابریکو پانګونه شوې چې له دې شمېرې 10 فعالې دي. د ده په خبره د زړو اوسپنیزو موادو د کموالي له امله د دغو فابریکو تولیدات 10% راټیټ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي محمد آغا ازادي راډیو ته وویل د شاهد دی چې د افغانستان زړې اوسپنې پاکستان ته قاچاق کیږي.
اوس همدغه کبال چې دا په ارزانه بیه ټولیږي او ځي پېښور ته، څه په کچاکي لارو او څه په تورخم په لاره باندې، ټول خلک یې ګوري. که د دغه کباړ مخه ونیول شي او دلته تېنه کار واخیستل شي، دا به زموږ د خلکو او د وطن په ګټه تمام شي.
خان سټیل، میهن، میسم، افغان فولاد، جاوید افغان او یو شمېر نورې د اوسپنې د ویلې کولو هغه فابریکې دي چې هر کال د افغانانو د اړتیا وړ په سلګونو زره ټنه سیخ ګول، ګاډر، انګلارنګ او داسې نور اوسپنیز ودانیز توکي تولیدوي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وای اوس شاوخوا 900,000 ټنه اوسپنه له بهره واردېږي او که د هېواد د اوسپنې تولیدونکو فابریکو ته برېښنا، زیربنا، ځمکه او داسې نور تجهیزات برابر شي، دغه فابریکې کولی شي چې هر کال له 900,000 تر 800,000 ټنو پورې اوسپنه تولید او د وارداتو کچه یې راټیټه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت وای اوس دغه فابریکو ته د دولتي زړو اوسپنو ورکول په موقتي توګه ځنډېدلي او حکومت هڅه کوي چې د دولتي زړو اوسپنو د شفافو پلورلو لپاره په نږدې ورځو کې یوه نوې کړنلاره جوړه کړي. د دغه وزارت ویاند شمریز مسجدی آزادي راډیو ته وویل
ولسمشر امر کړی و چې یو مشخص طرزالعمل باید جوړ شي، باید فساد مسلې ته جدي کتنه وشي او دا مسله حل شي. فعلا په هغه طرزالعمل باندې کار روان دی او دغه طرزالعمل په مطابق کې به په د ویش په محل باندې د خصوصي سکتور همکاران هم موجود وي، دقیق قیمتګذاري به کېږي او همدارنګه د قاچاق مخنیوي ته هم مواد دغه شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مسؤلینو لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د خصوصي سکتور هر ډول ستونزه به هوار کړي. په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ټولنې مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې په ټوله کې د تولیدي فابریکو کارونه کم شوي او شاوخوا 15,000 کارکوونکي یې وزګار شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نوې څیړنه ښیي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي نو څو لسیزې وروسته به په شمالي قطب کې کنګل نه وي. دا موندنې د هغو ساینس پوهانو په راپور کې څیړل خپرې شوې دي چې څه باندې یو کال یې په شمالي قطب کې څیړنې کړي دي. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه جزئیات واوري.
د دغو ساینس پوهانو موندنې ښیي چې د شمالي قطب د سمندر یخونه په ویلي کې دودي او خبرداری ورکوي چې ښایي په څو لسیزو کې به نور د شمالي سمندر اوبه یخ ونهنیسي. دغه د نړۍ د 20 هیوادونو په سلګونو ساینس پوهان چې په شمالي قطب کې 390 ورځې پر څیړنو تیره کړي د دوشنبه په ورځ بیرته جرمني ته راستانه شول. دغو ساینس پوهانو چې د جرمني د الفرید ویګنر د انسټیټیوټ د پولارسټن کښتۍ په ذریعه د نړۍ دغه تر ټولو لوی څیړنیز ماموریت ترسره کړی، د اتموسفیر سمندر، د شمالي منجمد شوي سمندر او د ایکوسیسټم په اړه معلومات راټول کړي ترڅو پر دې سیمې او نړۍ د اقلیم د بدلون د اغېزو جاج واخلي. د دغه څیړنیز ماموریت مشر مارکوس ریکس د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې ساینس پوهانو په دې موده کې په خپلو سترګو ولیدل چې په څه ډول د شمالي قطب یخونه په چټکۍ ویلې کېږي. هغه زیاته کړه د ماتو شویو یخونو پر ټوټو وګرځېدو او ولیدل چې دغه پروسه څومره د موږ ورونو ته رانږدې ده. ریکس وویل په څیړنو کې وموندله چې د قطب څومره کنګلونه ویلې شوي، پاتې څومره ژر د ویلې کېدو په حال کې دي یا نازک شوي او څومره ټوټې ټوټې شوي دي. ساینس پوهانو چې په شمالي قطب کې د 40 کیلومتر په شوا څیړنیز مرکزونه پرانیستي وو، د سمندر د اوبو او د سمندري بوټو او بکتریاو نمونې راټولې کړي چې وڅېړي په څه ډول په سمندر کې ایکوسیسټم تر سخت فشار لاندې دی. د ساینس پوهانو له ځان سره د 150 تیرابایټو یا 150,000 گیګابایټو په اندازه راټول کړي معلومات او د یخونو څه باندې 1000 ټوټې راوړي دي. د دغه څیړنیز ماموریت مشر مارکوس ریکس خبرداری ورکړ چې که دغه وضعیت په شمالي قطب کې همداسې روان وي په څو محدودو لسیزو کې به نور په دوبي کې د شمالي سمندر اوبه یخونه نیسي، یعنې نور به سمندر کنګل شوی نه وي. د ساینس پوهانو دغه موندنې د امریکا د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي تصویرونه هم تاییدوي چې ښایي روان 2020 کال د شمالي قطب د یخونو اندازه له 2012 کال وروسته په دوبي کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ستاسو پیغامونه هم نن تر ډیره د هلمند د جګړې په اړه دي. اجمل مسعود زای له پکتیا نه لیکي، حکومت او ولس د هلمند د جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند نلی کې د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي او یو شمیر جنرالان دي چې جنگ کوي او پلان یې د پا پخو سړکونو او پلچکونو خرابول دي. خپلواک سپای د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ نه لیکي اوس نو ټولې نړۍ ته معلومه شوه چې وسلوالو طالبانو په خپلو ژمنو وفا ونه کړه. دانش افغان له جلال آباد لیکي د باباجي سقوط د هلمند سقوط دی او د هلمند سقوط د افغانستان سقوط دی، حکومت دې بیدار واوسیږي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي په قطر کې د افغانانو د ناستې ګټه مو ونه لیده. او عبدالنافع افغان لیکي په طالبان په دوها کې د افغان مشرانو سره خبرو ته ناست دي، سوله نه کوي، غواړي چې په زور په افغانستان کې پچی وکړي.